سلامونه، احمد شبریم ده ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1200 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 500 تن هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت د نړېدو له امله یې د پنجشنبې پر ورځ صبر کړ. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ 8 تنه په روزګان، بلخ او ننګرهار کې د غلا لواطت شخصي حریم ته دننه وتلو، زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربیره هر یو ته تر 2 کلونو پورې د پنځ سزا ورکړل شوې ده. تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې وویل چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري 6 تنه اعدام شوي دي او 1143 تنه نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو بیا بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقوقو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتل چې د ملګرو ملتونو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتونو کوي، خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیسي. ایرانی چارواکو نن د ایران په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی. د اونۍ له پیله په ایران کې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو لاریونونه پیل کړي دي. د دولت تر واک لاندې رسنیو او د نړیوالو بشري حقونو ډلو پر راپور ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خوده پر مهال لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. حکومتي رسنۍ معترضانو ته د بلواګرو خطاب کوي او هغوی ملامتوي. ایرانی چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم ونه شوی کولای چې دا راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیان اړولی. وړاندې د وروستیو پیښو جزئیات درسره شریک کړو. په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې څرنګه له سیلونو خپله سیمه خوندي کړو او د سیلونو د بهېدو علت څه دی.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره.
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ د اقتصادي چارو له کارپو آزرخش حافظی سره شکیدلی.
په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوي دي دا د قدر وړ دي.
د کرکټ لوبغاړي مو یوازې د لوبو په نندارو نه خوشحاله کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې ځینو لوبغاړو خیریه بنسټونه جوړ کړي. پرون د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ له لوري داسې افغان ته د جوړ شوي کور کلیانې وسپارل شوې چې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې 100 میاشتې مخکې کور وران شوی و.
دا کور د ژوند د بنسټیزو اساتیاو سره سم جوړ شوی څو لږ تر لږه د سر سیوری امن او ثبات ورکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای ورستي او رښتونو او سیلابونو یې کورونا بجړ کړی دي. دوی زیاتوي چې اوس په دې سورجه کې به سرپناه پاتې دي. د طالبانو حکومت د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په یو لسو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبي پیښو له امله یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالي اوسیدونکي یونس ازادي رادیو ته وویل
کورونا په بشپړ ډول تر اوبول هندې شي شکر دی چې د سال تلفات نه لرو خو مالی زیانونه ډیر زیات دي ټول خلک زیانمن شي او اړ شي چې خپل کورونا پریشتي
ته فرا ولایت اوسیدونکو شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونا وبونی ولیدي
چلابونه کورونو ته ننوتي انګړونه ویچار کړي او ډیر تاوانونه یې اړولي دي له حکومت غواړو چې زموږ کورونه بیرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي
د دوی په خبره کې پر وخت مرستې ونشي د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 اویا کورونه په بشپړ ډول او 1560 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي کاپیسا پروان دایکندي اروزګان کندهار هلمند بادغیس فاریاب بدخشان هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بېځایه شوي دي افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت ناوخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړې دي
په هرات کې د پنجشنبې په ورځ د یوې کورنۍ د 5 غړیو له وژل کېدو وروسته چې د خپل کور تر چت لاندې شول د وروستیو ورښتونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې 1200 ته ورسید افغانستان په نړۍ کې له هغو 1200 هیوادو څخه یو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دیسه کې کوم څېړنې سمې دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2014 او 2015 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیم اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای
بارانونه هم څو قسمه دی او نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یا بارانونه د شپ شدت باندې ګوريږي او بیرته هغه دزمه کې چون دزمه کا وچه او هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړه کی د غرونو ناتیګي او نور جغل او هر شان ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې دی غوته راکوم صورت نیسي
په افغانستان کې بارانونه د پخپچیر په خپل وختونو نه وریشي په ځینو سیمو کې به وخت ورشتونه د ستونزو سبب کیږي د کندهار د جړې ولسوالي اوسیدونکو حاجی عبید الله وای
بارانونه چې وستا د اکټن بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د سیمه موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکی دا زراعتیم ځکی وړل بیا موږ ان پی او والا ته ارزیه وکړه دا سنادي جوالونه ته منزور کړه هغه جوالونه چې ته منزور کړه د جواز راتو علي هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکی هم د سیلاب د وړلو سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب د وړلو سم محفوظ
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چکډمونه چې څو ګټې لري، له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوانه اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دي، هره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده چې دغه ونه خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پل زیاتره شه هغه ساتي که د پکري د غیروژن بریال چورته وای یا انتقال د خاور له وزنه بل زیاته که چیرته ونه دی ونه بیخونه هغه ټول هغه کنټرولوي.
د ملګرو ملتو د یو شمیر راپورونو له مخې لتیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په ژمي کې زیات وي تلفات یې په اوړي کې زیاتی شي. په دې اړه د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي
دا ورښتونه په دوبي کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کیدای شي، ځکه چې په دوبي کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باس دی چې په دوبي کې دا خطر شته، او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیل وبهی شي، او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعاتونه موقتی مسکن کیدای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه. نو جمعاتونه، مکتبونه، مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالاتو کې باید خلکو ته مسکن، موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک رسنۍ او تام لاسرسی نه لري، نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدای شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتیږي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي، او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست په ګربز کې پرون هغې کورنۍ ته د نوی جوړ شوی کور کلی وسپارل شو چې مخکنی کور په تیر نومبر کې د ډرون په یو برید کې ویجاړ شوی وو. پر دې کور چې څه د پاسه 1,000,000 افغانۍ لګښت شوی، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی دی. د زیانمنې کورنۍ د یوازیني پاتې کس نور اسلم څرګندونې هم په دې راپور کې اوریدلی شي.
د ګربزو د شیرشی په غریزې سیمه کې د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغه ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرخه ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی وو. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلې کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخت وویل
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګري ځای نه بلکې د دې زوریدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورورکی.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې، خو د دې لپاره چې یوازې نوي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
دومیش د غری خلکې خورون غریبون خلکې هم زپد دبي کې وو خو سعید دم را غنر وګټله تنخه چې هم صرف په پمنی تر لاجله اغو پامیا شوالا شو بیا چې ته وادا سبودی دې د منځ درمی چې شزینا زار مولینا ټیپوک دا دار شې د منځ درمی دا یو غټه خبره ده. شو دا میزیس کلا نو شو په زرته موکا جوړه ولای لکه دا ایست کیم رغلی دی په دزر موکاو میژن شو دا بودی کړل.
قومی مخاور وای لزیانمن او اړمن کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنۍ یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمن او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغوی لاسنیوي وکړي. یو تن قومی مخاور حاجی حافظ الله جان ویل
که په وسخ سړکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیر خیره نه کمباله په توچوي نو تو ته د سړنه خامخا سي خاطر سي نو خامخا یې کمبال احسان او باندې بیا دا خو ډیر کومک ته میش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تمام اندکات د دغه منغه کوم مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه نه داسې خلک سره داسې مظلومونه سره وشي دا ډیر کومک ژوند ته ګډوي ژوند نه وتلی مو ژوند ته ګډ ډیر میش دغه شو دی.
یاد دیوی د ډیورن کرخي په وګدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتون دي مخ کې هم څوسواره پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامای څه شوی چې پړای د پاکستان پر پاوز اچول شوې ده. په دې ورستوي کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرات وسوالې جګړې وشوي او په ورستي ځل بیا د تورخم سپین بولداک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټول ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلوم مودې وتړل شوې.
لا خبرنو ور اخوا
په 2025 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په 2025 کال کې 4.3% وده وکړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.6% اټکل کړې و. د اقتصادي ودې موضوع می د ایکو هیوا د نوو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو لپخانی مشر ازرخ شافیزی سره شریک کړی ده.
دا خبره ده چې پس له سو کال چې د وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا دې لږو دا چې د نوې حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه لاندې بیا په دریم کال کې د 2.5% پر مختګ شو د نړیوال بانک د راپور له مخې او بیا سش کال دا 2.5% دا شکر دي اما کافي نه دي ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي یعنی شبه شوی اقتصاد موږ نه لرو په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي او دغسې هیوادونه مثلا په هندوستان کې تاسو داسې ژبه ولیدله چې تقریبا دیش کاله کیږي چې دوی تر اته نه لس یولس دولس سلنه دوی اقتصادي وده لري. او چین هم همدغسې یعنی ډېر ګړندی پرمختګ درلودل. افغانستان تر هغو څخه ډېر آزاد فضا د اقتصادي ودې لپاره لري. په دې خاطر موږ باید د شل سلنه پنځه سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده، علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانون گذار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوی دی. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. نو دا سره له دې چې په افغانستان شرایط سم نه دي، هیڅ هېواد یې په رسمیت نه پېژندل شوي، نه دي پېژندلي لکه یوازې روسیې لخوا اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دي، او خارجي مرستې د یو اقتصادي ودې لپاره شتون نه لري، پانګونې هم په لویه کچه شتون نه لري. بیا هم دا خلک زړهخه کوي او راځي او پانګونه کوي، او دا وده متناسب دی همغه اخلاص او پانګونې چې خصوصي سکتور د افغانستان هلته کړي. حکومت هم دوی ته زمینه مساعده کړي دي او دوی وایي چې زموږ سیاست هم اقتصاد محور دی. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړی دي په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی او په دغه هکله د سوداګر لپاره زمینه برابرېږي او څخه حمایت کوي. دا د دې سبب ګرځېدلي دي چې سره له دې چې اوس موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو، خارجي مرستې نشته. دا څلورم کال تیر شو، دا پنځم کال دی چې هېڅ د جدي مرستې نشته دي، یوازې په نور مسایلو کې بشري او نور مسایلو کې وي، اما په اقتصادي ودې د بحثي د ودې لپاره مرسته نه ده شوې. سره له دې بیا هم څلور سلنه یا څلور اشاره دوه درې سلنه وده ده، ښه دي اما کافي نه دي.
حافظی صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې چې اوس په تکرارلو یعنې د جدي په میاشت کې د قوس په میاشت کې څلور سلنه انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقي پرتله زیات نه دي. او علت یې دغه دی چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري، یعنې ذخایر د خصوصي سکتور د دوکاندار څخه نیولي تر عمده فروشه پورې دا ټول ډکې دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې ټول داده دي چې امنیت شته، لارې خلاصې دي، انشاءالله قیمتي نه کېږي، نو د ضرورت په انډول شاید رانیشي. یو دلیل د دغه چې قیمتونه لوړېږي او یو دا ویره ده چې خلک د ناامنۍ له امله یا عدم اطمینان له مخې ځي د ضرورت څخه زیات شیان رانیشي او دا ذخایر له بینه ځي او کله چې مال کم شي بیا قیمتونه په خپل تقاضا له مخې لوړیږي. په دې خاطر یو دلیل دغه دی چې دا یو جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې دا قیمتونه باندې هم ډېر اغېزه کوي او قیمت د تمام شو د کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه او یو چاته درول کېدي د ټرکونه پیسې ښکول کېدلې. بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړېدل اوس مهال داسې نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوا فشار او تکڅوک ګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی. بلورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوې دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
او دا خو د سړي چې ما مخکې عرض وکړ چې باید موږ ودا شل سلنه یا 15 سلنه یې په دې خاطر چې 2.3 to 3.9% زموږ د دیسو وده ده، د نفوسو وده ده. هر کال 2.3 to 2.9% د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د 3% تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز درلودلو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې د اقل 10% اقتصادي وده ولرو. او ان شاء الله زه امیدوارم چې کچېرې بیا جنجال پیښ نشي او د امنیت په خپل ځای پاتې شي، دا امکان لري چې د 10% هم اندې خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
حافظي سب د ملګرو ملتونو د زینو راپورونو لمخي پر افغان شوز او انجونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 1 میلیارډ ډالر زیان اړولې. څنګه دا خبره تر کومه ځای پورې دقیقه ده؟
څو تاسو ته ژوخم چې څو نیمګړ داسې نه دي چې دا ټول شیان ګلوبلزر دي او هر شی په خپل ځای دي. مشکلات او ستونزې ډېرې دي. د مثال په توګه کچېرې نیمای دي نفوس د هیواد تعلیمات عالی څخه به برخه وسی، دا خو ډېر مشکلات راځي. او په عین زمان کې دا شزینه خو د اقتصادي فعالیتونو څخه دوی معنی نه دي، اما د مدیر په حیث یا رهبر په حیث په اقتصادي ډګر کې شتون لري. اوس هم د بنوالي همدا شزی کې په اطرافو کې دا کرنیز حاصلات چې راټولېږي بیا هم دوی مرسته کوي خپل خاوند سره او خپل زوی سره او مور سره، دا خو جریان لري. ولې هغه هیواد چې نیمایي نفوس یې
نړیوال بانک د روان 2018 کال په ترڅ کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پیشګوئی کړې ده چې ممکن 3.8 وي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یو څه امیدواري ښکاره کړې چې ممکن اقتصاد وده بهتر شي، اوس څه اټکل کوي چې په د 2018 کال په پیل کې به دا وده څرنګه وي؟
او اول خو باید ارزو کوم چې دا هر بندر چې دی یو دریشه ده د نړۍ په لور. دا زمونږ بنادر چې پاکستان سره خلاصي جوړ د ټول بندې دي، دا زمونږ نه یوازې د واردات لپاره خند راځيږي، په عین زمان کې دا زمونږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنې کوي. نو هله من یو چې دا لاره زر تر زره د بیمالي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي او دا نه یوازې زموږ په ضرر دي، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا هغه همګرایي اقتصادي تکنیکي، نو کدا لاره خلاص وي او دا لګښتونه دي اقتصادی فعالیتونه لشتي، زه یقین لرم چې دا وده تر 15% هم زیات وي.
حافظي صاحب ډیر مننه.
آزادي رادیو له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د خبرونې تاس احمد تکل ستاسو هر کله کوم جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د وادې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي د جنید شریف ادبی جایزه ل 2023 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقل اسد وګټله نورې جایزه بیا مجده باران اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو د ازادۍ میلما په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه او د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته پنای کله شې دای هغه د خوست تنې ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وای او لکمرغه نریزي کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان صاحب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم خوست شرلیت پانتون کې ما ادبیات لوستې دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم
قربان صاحب بلتیا مول شعر سره لڅه وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي ستاسو په مسله کې همدا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی
د زړه تکل صاحب زه فکر کوم دغه شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینا خو دا بیا ورسته مثلا د صلاحیت را څرګندېږي زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لاس کلن به ومه نکلم نه شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت موږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شیرونه او سندره اوریدي هڅه به وکولم چې همداسې یو شی جوړ کما وسم هغه وخت ما د املام نشولې کلای وستل مې سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څه کلمې کولای شول وسم را پیادی کی جماعه د سندرغاړو د سندرو غونټه به یو شی لیکل یا ورسته چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلم نو دلته یو خوندې ته راغلم او څو لویو مو مچ خوندې ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه شعر سره مې علاقه و نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانې د ماشې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ چې زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ا د بیا غونډې به مکولې مشاعرې به کار کتنې به زه فکر کوم د شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وحسولم
په یاد مو دي چې لمرني شیرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي
زه فکر کوم دغه بوله کلن دي ارلس کلن به ما چې هغه لمرني شیرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شیرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره هم زماړي کنه و زما عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا څه دي هغه شعر خو نه شتای وته ویل خو ماګه د سندرغاړو روپۍ به مو چاورې دي چربای ته به مو چاورې دي او ځینې سپې به مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دغه یار لسکلن بوله سکلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل
اغه شیرونه مو ساتلې دي کوم لری غرزولي
نه غو مې نه دي ساتلې اوس بغدا و تکل سي چاغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزدا اغه دا ول چوس يم لالي کوم نو مې زاو بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا بیا به خلک اوري نو بس هم داسې یو شوق او یو ذوق هغه به مخفل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به دغه شیرونه زمزمه کول یو نیمه را پیاده ای داشت خو بلکه بلکادر منظم نه دی راست
را توی وای اماغه مو چې پیاد دی ک غواړی را توی وای است
زه فکر کوم دلته چې لمړنۍ شعر دلته رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم باد هغه وخت یو شعر را پیاده و سم کله کله ملګری یادای داسې یو شعر و چې نه پوهېږم چې څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلي زموږ د ماحول خلک دي نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنۍ وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داس یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پوره
نه زه داس خپل زه فکر کوم تکل سي بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زیږه شاعرانه طبل لري یا شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا واتیف لري احساسات لري په ژوند کې مختلف حالات سره مخامخ کیږي او له وړوالي نه ډېر رنگینه شي ډېر د درد او غم شي په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعری په باطن کې دا بیا ورستو دا کیږي چې سړی مثلا د نظم زکی د شعر چوکاتونه زکی د اوزان زکی د شعر په باریکیو پوه شي او زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا په وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کیږي د دوی نه ډېر داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډي نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالبي چې دې ته یې مجبورۍ چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خل خاور سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یاست بیا به وروسته درته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولی شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل ته بس دا نور خبرې په بیا ورستو که زه وایم لومړی به د شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته په دې لږ تاسو مو خوښ شي دا غزل یو څه وګدای که کېدای یو بایته دی نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو بې خودي راغله ورستی تاسو د جام شو او لطف بسوی د بنیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چه بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مکتبور او رستر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغ ل تصور تا د خوګبو غند خواره په درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بد کالای ته په سلام شو چا د نوم واخیست محفل کې د قامت چا د نوم واخیست محفل کې د قامت به اختیار ل ناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واور ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیر زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی وو. تاسو سکل په 1940 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکاسب دغه د جنیت بنسټ پاړه خو ډیر پویدم مخکم ځکه دغه د څو کال دغه سلسله را روانه وه شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سکل مام شعرونه ورولېګل طبیعي ده چې اوته معلومات سړی نور هم کېږي او زه خدای شته دې سره مې ډېر دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی استاد دی خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مې سر خلاص و هغه زما د شعرونو د ورلېګلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېګل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري. نو ما وی دا به ډېر ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه دا کال زموږ ډېر ښه شاعر سالک صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل تول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان تا او سکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
او سالک صاحب ته سکل صاحب دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزه ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي ډېر د قدر وړ کار بریښي ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصله لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی او بیا په داسې یوه ژبه کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه وي نشته خو کې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري مثلا دغه د نوبل جایزه ده خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې اړ هم خپل ځانونه واړي لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتما دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه یې ګوري نو اوس هغه ډاډ چې دی ماته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دا مو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته ووایم دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو دوه نور دی او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دا د پښتو د شاعرۍ سره د غزل قالب چې دا یا ژانر چې دا دې سره خوړلای دی یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډولم چې په غزل کې ډېره شاعري شوې ده د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی نو طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما غزل ډېر لیکلی دي نسبت نورو ژانرونو مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډېر مو لیکلي که مو ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه نظمونه هم پکې شته یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي خو غزل پکې ډېر دي. داس خو مثلا فلوریزم پکې شته یو څه ده خو اکثریت چې دي هغه غزل دي تکل کوي.
ډېره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کره کتنې لیکئ؟ د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکنسب زو تقریبا یو د تیر پنځلس کاله به کم زیات کېږي. موږ دلته ملګري په دې ادبي بنډارونو کې مشاعرو کې ډېر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یوه برخه چې وه دا به کره کتنه وه. یو خو کره کتنه هغه ډول وي چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کي یا د کتاب یوه برخه کي. خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډېره کوله ملګرو مختلف بهیرونه وو. دلته د خوست ادبي بهیر وو کابل کې وخته وخت به چې تلم کابل کې په ځینو بهیرونو کې کېناستمه. نو کره کتنه کې مې ډېره زیاته برخه اخیسته او ډېره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لکم ډېره ده د اوس هم ډېر وخت د شعر لیکلو نه دغه د شعر د څېړلو سره یا په شعر د پوهېدو حتی راسره ډېره یو دېنه ډېر خوند م اخلمه. نو ځینې لیکنې مې هم کړي دي دغه د ادبیاتو په برخه کې. د ځینو ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړي دي او ځینې همداسې مثلا په شعرونو باندې مې کړي دي په مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډېره علاقه ورسره لرم او خپلې وسې هڅه کوم. ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې هم خپرې دي په مجلو کې هم خپرې شوې دي. او فکر کوم د دې کره کتنې برخه په پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دی. یا په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامعي کتابونه ونه لرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم که هر څه ورته ووایم هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفتونه دي عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني. یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې زه فکر کوم دا په پښتو کې هغه سینه ده شوې ده. اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده. اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولن په هانه ډېرې کمې خبرې کړي. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي. ځکه اوس هم ډیر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر امزه بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلي وای په دوی باندې کره کتنې کړي وای لیکلي پکړي وای دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوي. خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو. خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپله قربان صاحب تاسو په خپل څه لیکلي دي کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده. په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېرې لیکنې کړې دي اوس هم لګیا یم. خو بس یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم دا خپل کتنو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وکړه هغه زما ځان وي که نور ملګرو ته وي که زموږ د مشرانو لیکوالانو ته وي چې کره کتنې یاسته یو څه پام ډېر وشي. ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېره اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې د شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي. مثلا ته د حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. په پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی. موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډیره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به ورستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زبا تکل سے تاسو واکې دې ملګر سره یو خبر نظر دی دا او رجن کو سره شریک ملي د خوښی شي. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د طول محروم یو کیفیت رسم کړی چې می دما تو هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي تخا. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې ما دې شوی وادي و په یو دریا دي کړی چې کیسه وکړي استاد ټول بهانو لسرا چې حال د هر مخه د قیامت وای. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې مو دماتو وجودونو حالت عمر سم کړی تیر زړه تنګو ما خامونو ته هم پام دي کم شي زموږ د نیمه شپو ته پیدارای لتا. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې خار د به حصیو نه پرده پور تکړي چې د ورنګي د خلکو هیر نه کړي لګون د حال د روان ژوند د بدرنګي وایي. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا نو تکل صاحب نظم مو آزاد غوښته نظم
ډیره زیاته مننه. قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولئ یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش درانی صاحب، د یاد د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي، د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې هم لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې هم لولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش درانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بشي له هغه ډېره جوړه ده، هغه بیا بیا ولمه. او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي. زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولمه او په اصطلاح ډېر پښتو ګور پټایل یم.
ډېر ښه، شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروي. د تیر څلور کال کوم شاعري ما کړې دا چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسی، نږدې یو سلو پنځو سی یو سلو شل ووسی یو څه زونه ووسی، دا ما نه دي خبره کړې. د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکو، ما وخت نه وخت ملګري خبري یو دې ته څنګه ځینو مجلو سایتونو کې مې نقل څه خبره کړې دي، خو د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې. او په پلی سټور کې نو سم نو ورته لرم، زه خپل دا یو ډول فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي او په دې باوري ما چې شعر وخت باندې پخېږي ښه کېږي، نو د شعر خپرولو ساده کې ټولنه هم سړی ډېر مخکوړ کېږي.
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړی جایزې ګټونکو، خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکه په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ دېرش کال تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پامني وکړو.
تکل صاحب دا یو خو ما د ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخکنه والته مې خبره وکړه، چې ژوند کې نړۍ بدلکا په دې لحاظ دې راغله او هیله ورته پکار پیدا دې را کوتري پکار نه چې ډېر فوکولاده دې موسیقي زه فکر کوم په دې د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دا هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري او زموږ سترتوبه دې انسان په توګه دای چې د ژوند د غستون دې د غنیمتګیاري ومنو لاغې سره یو مناسب برخورد وکړو اگر یو عالم خبره دا وای تاسو کپ دې تمناف کی چې ژوند بل تاسو سره عدالت کوي وای تیر وتل یا څو کدا د چې امباغه د ژوند د عدالتي سره قانون عیار کوي نو ژوند په لکه ډېر خوشبینه مېما خو بیا بدبینه په دې مېما چې خدای ما کړه ژوند زموږ د وګو پاشي زه وایم لدې سره موږ مبارزه کولای شو خپل شعر لیکل او دا ادبیاتو کتابونو ته پناه ورول دا د ژوند سره د مبارزې یو ډیر سره ورسیله دا کاروان سي دوی چې زموږ خپل شعر نه قربان شمه بلای واخلم غریب لمه سره ډیر ډیر د مینې پور کړای دی نو که څوک شاعر نه دی بیا په ژوند کې د فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولای شي چې اکلن دغه د ژوند د عدالتۍ د ژوند د بیمانه توب یا کوچی سره په مبارزه وکي او انسان ته په کار هم دا چې دا سپورتو په ځان کې پیدا کړي
ډیره ډیره مننه لته سونه قربان صاحب قدرمن اوریدونکو د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دغه خبرونه کې را سره تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم خې چاره
د ازادۍ میلمه
خوش زنگونه که خوش زنگون کے کام نظر لاد جہان ویا بوختے نو ہم